अपनी मदद आपके तहत करना लगा पलचित सुर अभी अफोर्ड का वाला इशिक पैसे तारीखे पे दी कोशिश को और स्टूडेंट्स पर लकदा अवारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ताह के जमीन है चिवा ये पाई नवता मिला विजी और दे बिया गा एजेंसीज ता और पता रहा कि खपल लूर शी पागा वन खतर के पार तो शी के और दखपल कोशिशी ना लगा मखता को चिकिन का प्लेटफॉर्म मकसद है आगा ना दे चवान ची दकी में आइडियाज दी और किन दा यूथ के रस्पास पे दा हाश की पे वजीता को और दे दा चिर वन शमेरी चिदे मिशकिन कोशिशी ने दा जाया लूर शी चिकला यू आवोज भी यू प्लेटफॉर्म में तो आगा रिजल्ट अहमियत लारी पता के चे मिशकिन भी इवन के मिसाल के तौर पर करप्शन के लफ यू बंदा भी लूर शी स्कॉलरशिप की चिकिन दा ऐसे दारा किसी ने शोवर दला लका सूर शी मिश वन देंगे उसकी सूर इन सफाता हो बता बतारी और दे रिजल्ट अहमियत है विस वान याश ना वाता के इवन सूर जवातर यदि शे दरिर कुल नागा बंद शोई में दफाता यूथ पर चिकिन स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स पर नो आगा विस बहाल का अल्हम्दुलिल्लाह दे मिश प्लेटफॉर्म ना
स्टासु चे कम लिखल लिया के तासु ज्याद सख करा का
जे जमाच मुम चकला वक लॉस قانون سبق وايو کنه پدې کې درم خال کې مونږ ته چوایس راکې مونږ ته وایي چې تاسو پدې کې دوه سبجیکټس چې ای کنه نو پاکي کې مونږ ته وایي چې تاسو په خپل مرزي باندې واخلې نو چون کې زما اول نه غوښتل شو تا قبایل او انساني حقوق د هر څه تاول او ما التا د انټرنیشنل هیومن رائټس لو مونږه په خپل پاکي کې هغه تاسو ته لکه ډیر زیات انډرستانډینګ درکې سمج درکې په هدا درکې کنه لکه دی بندا په انټرنیشنل لیول باندې بین الاقوامي لیول باندې کم حقوق کنه وی پاکستان کې دی او هر بهر گراؤنڈ لیول باندې صفاتا کې وخت دی د دې خو په هدار کې نو غی نه پس چکل غزل ته په شم خاله کده سیستم روان دی په دنیا لکه ډیر بدل روانه ده د سینه د لکه د مون سره چې کم کی نو غی وجه نه ما به آرټیکل شروع کول دا قاعده ما اردو لنګویج ورته شروع کړ چې کم پلیټ فارم دو هغه مم هغه پلیټ فارم از خپل آرټیکل ورکوم چې کم د فاتا قبایل یو تی دی زیات او وایي چې کم سټڈی کیه نو په هغه کې چې کم وزیرستان ټایمز دی یا وسره اسلام ټایمز دی یا بیا islam.com دی هغه ویب سټ چې کوم زمون ایجوکیټډ یو ته هغه ډیر زیات استعمالای خو ان شاء الله زما فکر چې کوم دی هغه د دې چې اخبارات کوم دغه کوم ځکه چې آنلاین د فاتح خلکو اکسس نشته انټرنیټ ته نور شنه تا
او دا لیکل چې دی داتا سو په کومه ژبه کې کوي
دا زما اردو کې
اخیری ته پوس بداو کوم آینده لپاره تاسو سره پلان دی او اوریدونکو لپاره تاسو سره پیغام دی
زمون چې آینده هم کوم پلان دی اولی بیسیک دی ایجوکیشن سیستم بدلول چې تعلیمي حالت زمون بدل نشي دغه شی انقلاب نه راځي هغه په هیلت ریفارم دی کنه څه طریقہ باندې پولیټیکلی کڅه یی چې یو بندا په ونه لري نو هغه به څه په شونه باندې پوښله کپې سیار باندې ډیر خلک وسم نه دی پوها ایون کې سړی او زمون علاقان نه دی چې په طریقې باندې به پوها نو د اول چې کم دی زمون تعلیم دی سکول انسټیټیوشنز د دې حالت بهتر شي او زما چې کم پیغام دی هغه زدا بیا ورته وایم چې په خپل خپل لیول باندې کڅوک ډرایور دی کڅوک چپراسی دی کڅوک په څه لیول باندې یی کنه خپل خپل ځان بهتري لپاره کوشش وکړ خپل اولاد خپل زور خوریان د دې بهتري لپاره کوشش وکړي خلک دې مخکې لاړ مونږ ډېر زیات شاته پاتې یو د زمون قسمت نه دی قسمت زمون خپل لاسونو کې دی
ډېره ډېره مهرباني سمرینا خان چې تاسو په پروګرام کې مونږ سره برخه واخسته
ډېره مننه
پر اتلونکو نورو هفتو کې به دغه شان نور ملمنې په پروګرام کې راځي ترغې د ځان خیال ساتي دا الله پام اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو په پاکستان کې د حکومتدارۍ موضوع څېړلې تاسو به وره چې په پاکستان کې په حکومتدارۍ کې د خرابوالي لاملونه څه دي همدارس د حکومتدارۍ او جمهوریت ترمنځ څه تړاو په اړه به هم واوره خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي
په پاکستان کې د خرابې حکومتدارۍ لاملونه څه دي پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې آیا د بدې حکومتداري لکه پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کوي او کنه د پوځ مداخله لکه حکومتداري خراب شوې په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسلې لري پوځي واکمنۍ او ادارو ته څومره زیان رسولې دي دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننې خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې تاسو ته خراغ لاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت د تیرو دوه ونیو په خبرونو کې موږ په افغانستان کې د ناامنۍ او د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو باس وکړ او دا مو څېړل چې دا دواړه حالات په هغه هیواد کې د خلکو پر جمهوریت د بې باور کېدو لامل شوی دي خو موږ ته پوهانو وویل چې له جمهوریت څخه بهتر حکومتي نظام نشته او کولس پر ډیموکراسۍ بې باور شي نو متبادل یې یوازې وسلوالې ډلې پاتې کیږي چې ولس یې نه غواړي ورسره پوهانو په افغانستان کې د حکومتداري پر موضوع هم باس وکړه ویل چې ښه حکومتداري وخت اړتیا لري نو ولس هم باید انتظار وباسي او د حکومت پر کارونو نظر وساتي نن مو په جمهوریت کې په پاکستان کې د حکومتداري موضوع څېړلې فوهان وای په پاکستان کې نوی وازی ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتداري په خکولو کې لننګونو سره مخامخ شوی دي، بلکې په هغه هیواد کې د جمهوریت روایتو نشټوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وای ولستل غواړي چې مشکلات یې حل شي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت له هر شي سره تعلق وي. دا وای عوام دا غواړي چې مشکلات یې لري شي، اسانتیا ورته برابر شي او یو عزتمن ژوند تیر کړي. د دې لپاره آمدنی یا ګټه یو داسې نور شیان پکار دي. په دې کې د حکومت ډیر لاس وي، ځکه چې په کومې علاقې کې چې موږ پاتې کېږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی. لکه چې شیان ګرانیږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي. کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتېږي، ځکه چې ټرکونه او ریلګاډي په مشکل سامان رسوي. دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي. خالد عزیز وای په خه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانيږي. د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي. په خه حکومتداري کې لومړی کار دا وي چې باید د خلکو ژوند اسان شي. دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تیروي. په ټولنه کې درې قسمه خلک وي. یو ډول داسې وي چې ګټه ورسره زیاته وي، پیسې او ځمکه زیاته لري، نو هغوی ځان ساتلی شي. دویم داسې خلک وي چې نوکری کوي لکه په حکومت یا پوځ کې وي، هغوی ته تنخواګانی ورکول کېږي. لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي، کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي. دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي. زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډېره ګټه یا آمدن نه لري. نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ورباندې راشي نو ټوله کورنۍ او خاندان د ننګونو، غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي.
د عزیز
په خبره د حکومتداري خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي. دا وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالدار وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي. حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي. د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي. له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي. دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وای په پاکستان کې وستون زده ده چې سیاستوالان او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه یواد کې د قابلیت او وړتیا او پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کیږي. دا وای په مکه عمرز دا هم دي چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعہ باور خودلې وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو خیګنه وشي. بدبختانه خلکو له سیاست او تجارت جوړ کړي. تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کیږي. بل دا دي چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچي چې سبق وایي نو پر خېڅ او کوي وټاکي، د غریب بچي ورسته پاتې شي. دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه استاد رسول بخش رئیس وای په پاکستان کې د حکومتداري د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسي احتساب نکیدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسي کې د حکومتداري کردار وی او هلته خه حکومتداري جوړېدای شي، نو بل لوی مسله دا ده چې د بیوروکراسي احتساب نکېږي. د احتساب نظام چې کمزورې شوه نو د اغه یو لوی وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې خستي او د یوې الې په توګه استعمالوي. نو د دې لکه بل موږ ته په حکومتداري کې کمزوریاں ښکاری.
ډاکټر رسول بخش رئیس البته دا غړي چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حد سم او تر څه حد ناسم کار کوي. یعنی حکومتداري هم خراب نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي.
دا سند نه ده چې ټول ادارې د خې حکومتداري له اصولو سره سم کار نه کوي. په مختلفو ادارو کې بیلابیل روایت دي، مختلف کارکردګي ده. د ضلع سطح وي، د صوبې کچه او وفاق پر سطح بیلابیل ادارې او انګیدی د ټولو کارکردګي نه په بشپړه توګه خراب ده او نه په بشپړه توګه خدای
تمام ادارې ایسا نه یې چې وو ګور گورننس کې اصولو کې مطابق کار نه کوي. دغه مختلف ادارو کې سب کې نه یې.
خود خالد عزیز په اند په پاکستان کې د حکومتداري نظام له 1900 وختم زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه حد ښه شو، خو عیبونه تر وسه شته.
زمون وطن کے تاریخ کے داسے وقت تیر شوے دا دا تاسو شروع نه والے 1947
دی وایز مخ په وطن کې لنونه سو وصل وختم زیګیس کال واخله د بوټو صاحب تر دور پورې موږ ډېری غلطیانی کړی دي خو ترغه ورسته هم که تاسو ګورئ په تیر حکومتونو کې هم نقایصو دا نه چې د ایوب خان په زمانه کې ډېر زیات ګډبډ کېده او وس نه کیږي لبد قسمتې زما په خیال دا یو ډول اصول جوړ شوی چې پر ځای د دې چې پر خېلارې روان شو په موږ کې تر وسه ایبو نشته
په کار کې چې خېلارې باندې روان شو اوس پرې دا غلطیانه
ایبو نه مونږ شته اوردون کو مخته معلومه چې په پاکستان کې په څو ځلې د کودتاګانو لاري په سیاسي چارو کې مداخلت کړو د هیواد واګي په خپل لاسونو کې اخیستي پوځي واکمنانو د خپل کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکی حکومتونو د ناسم او خراب حکومتداري تور پورې کړی دی آیا خراب حکومتداري د پوځ مداخله ته لار برابر کړی او کنه د پوځ مداخله حکومتداري خراب کړی په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو په د پاکستان پوځ په خوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلې سوال دی د پاند پدې کې شک نشته چې پوځي حکومت شکل راشي نو ټول ادارې کمزوري کوي
کل چی پوځی حکومت راځي نو جمهوریت او ټول جمهوری اقدار ختمیږي او ادارې کمزوري کیږي تاسو ته معلومه ده چې پوځ په واک کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي لکه عدلیه کمزوري کول کیږي ځکه چې که عدلیه د پخوا په څیر کار جاری وساتي نو پوځي واکمنۍ ته قانوني جواز یا قبولیت نه ترلاسه کیږي نو پوځ بیا عدلیه کمزوري کوي هغه قاضیان چې د دوی مخالفت کوي هغه ریټایروي همداراز بیوروکراټان چې خبره نه مني هغه لدند ګوشه کوي پر سنوي فشار راولي نو ټول ادارې کمزوري سي خو پوځ پیاوړی سي
ادارې جو هي وو کمزور هو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے
پخوانی جنرال مسعود وای کله چې پوځ پیاوړی شي نو تر څو وخت انتظامیه سم کار کوي خو د نورو ادارو کمزوري لکبل بیا انتظامیه تر ډیر مودې سم کار نشي کولای
وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے
کلچی پوز مضبوط سی نو انتظامیہ تر یو وقت یعنی یو یا دو کلونو لپار شسی خو هغه تر ډیر وخت نه سی پات کېدای ځکه چې نوري ټول ادارې کمزوري وي نو پوز د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړ جاړی کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریشې نه لري نو دې هر څه ته پکتو دا رښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري سته خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ ایوازنۍ لار ده زموږ جمهوریت دا مهال کمزوري دی خو تاسو ګوري چې په پاکستان کې ورورو پرمختګ کیږي
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے
طلعت مسعود په پاکستان کې تیر وسنی حکومت ته په اشاره وايي دواړو حکومتونو حکومتداري ته زیات توجه ورنکړه او چې کله خه حکومتداري نه وینو جمهوریت بدنامیږي
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو قیادت ہماری تھی اور اس پچھلی بھی قیادت پی 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 کی جو تھی اس نے گورننس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی
پدې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اوسنۍ مشرتابه او د پیپلز ګوند پخوانی مشرتابه حکومتداري ته هیڅ توجه ورنکړه د اوسنۍ حکومت هم د زیربناو یا انفراستراکچر مضبوطولو ته زیاته توجه ورکوي او حکومتداري چې ډیره مهمه ده هغه ته توجه نه ورکوي زما په فکر حکومت باید پر دې پوسی چې یوازې جمهوریت عمل یا جمهوریت نظام کافی نه وي بلکې حکومتداري هم ډیر ارزښت لري اوسنی واکمنان چې د حکومتداري پر ارزښت پوه نسی نو تر هغه به جمهوریت بدنامیږي او خلک به همدا بے معنی او بے مقصد خبری کوي چې پوځي واکمنی شوا
اور لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے جو بے مقصد ہیں کہ دیکھیے فوجی حکمرانی بہتر تھی
پوهان ڈاکٹر رسول بخش رئیس وای په حکومتی چارو کې د پوځ مداخله ډیر لاملونه دي خو یو لامل د جمهوریت حکومتونو خراب کارندوی یا کارکردگی ده
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے کئی وجوہات ہیں
په حکومت کې او حکومتی چارو کې د پوز د مداخلت یو وجہ نه ده ډیر لاملونه دي دا بیل بحث دی حکومت او له جمهوریت سره تړلي کسان چې ښه کارکردگی نه خي نو خلک بیا پر جمهوریت باور نه کوي په ځانګړي ډول پر جمهوریت باور په هغه هیوادونو کې کمیږي چې پکې جمهوریت روایت او ادارې مضبوطې نه وي نو په پاکستانی سیاست کې د پوز مداخله دا هم یو وجه ده، خو نور وجوهات هم شته،
لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی ایک سبب سمجھنا چاہیے۔
د دفاعی او سیاسی چارو په تلت مسعود وايي په پاکستان کې فوجي حکومتونو ایوازي حکومتداري ته نه بلکې تل یې جمهوریت نظام او جمهوریت ته تاوان رسولی، د پاند جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ تاوانونه تر نه نه جوت دي۔
یہ جو جتنے بھی دور آئے ہیں اس سے پاکستان کو سخت نقصان پہنچا ہے۔
څومره ځلې چې فوجي حکومتونه راغلي هغه پاکستان ته سخت تاوان رسولی، فوجیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره د پلمې لټولې چې حکومتداري نسته یا خراب ده۔ تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق چې کومې پالیسۍ یا تګلارې لرلې هغه تر ننه موږ جوړوي، نو څوک به دا ووایي چې پوځي حکومت ډیر شو؟ په اصل کې د هغه حکومت خراب اثرات تر ننه جوت دي۔ همداراز مشرف صاحب چې په کارګل کې څه وکړل او بیا یې نور کارونه چې وکړل د هغو بد اثرات او نقصانات ټول تشکاره دي۔ تاسو ته ښکاري چې ټول ادارې کمزوري دي، څو ورځې چې پوځي حکومتونه وي تر هغو ورځو سیاسي حکومتونه پرمختګ نسی کولای، بلکې ګوندونه پټ وي چې داسې نه چې سیاستوالان او مشران یې زنداني نه کړل سي، سیاسي ګوندونه ژغ نسی کولای۔
اوردونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو له پوهانو واوریدل چې په پاکستان کې له 1940 زیږیز کال راهیسې د حکومتدارۍ ستونزې موجودې وي، خو دا ستونزې پوځي کودتاګانو ځکه زیاتې کړې چې پوځي واکمنانو د هیواد ادارې کمزورې کړې او هغو سیاستوالانو ته یې واک ورکړ چې په ولس کې محبوبیت او ریښې نه لرلې۔ په راتلونکو خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې جمهوریت، جمهوري ارزښتونه او جمهوري نظام د ښې حکومتداري لپاره تر څومره هدا پورې اړین وي۔ نو تر راتلونکو خبرونه راته اجازه راکړئ، بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه۔
جمهوریت
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ۔